السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د ازادي اوریدونکو او د ورکشوي ځان د پروګرام لاندې برخه ته او د غراز د ازادي میلمه خبرونې ته ځانګړي شوی. خو په سر کې په مکلې د دې ساعت خبرونو ته ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له غسره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنجشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی او د سعودي عربستان، متحده عربی امارات او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. له افغانستان هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 2,14,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرستې کړې. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې موده کې له 3,000 زیات کسان د دې کمیټې په ملاتړ په روغتیایي کلینیکونو کې واکسین شوي او له 1,400 څخه د زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټې همداراز ویلي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکي یوه لویه ستونزه ده. د ناروې د عدلیې وزارت نن وویل چې هیواد به په اوکراین کې د روانې جګړې له امله روسي ګرځندویانو لپاره ناروې ته د ننوتو شرایط نور هم محدود کړي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د ناټو غړي هیواد ناروې چې د ځمکې په لرې شمالي برخه کې له روسیې سره 200 کیلومتره پوله لري په لومړي ځل په 2022 کال کې د روسیې د سیاحتي ویزو محدودیتونه سخت کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستاني محصلین خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. اسحاق ډار دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې وکړې او یې ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. د قرغزستان د پاکستاني محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تېره اونۍ په بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې په ترڅ کې نږدې 1.5 تنه چې ډېری یې پاکستاني محصلان وو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4مه په د هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. ښاغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان پر مهال له رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کاره واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت ورکړي. هغه وویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین ارخي منځلاری بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کاره ګوند واک ته د ټاکنو له لارې پای ورکړي. او په نیپال کې د غره ختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګ کړی پرون چهارشنبه د دیرشم ځل لپاره دغه لوړې څوکې ته ولاړ. د فرانس پریس په وینا 450 کلان ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې د دوهم ځل لپاره دې څوکې ته ختلی. د نورو غره ختونکو دغه لارښود د مې په 12مه د وروستي ځل لپاره دې څوکې ته تللی و. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غره ختونکو د هومالیا د غرونو د لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 1,300 کسانو هم دې هدف ته د رسیدو په لاره کې خپل ژوند بایللی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم.
په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را ته پریښي دي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو سیمو کې د څارویو د ناروغیو شکایتونه کړې ویلي دي چې څاروي په یو ډول ناروغۍ اخته دي چې په پرله پسې ډول مړ کیږي. دغه راز ځینې د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړي دي او یو شمیر نورو بیا ویلي چې په سیمه کې وروستیو سیلابونو ورانۍ رامنځته کړی دی. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې په راتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه د پراد ولایت څخه د خکتپې د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره تللی کیم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه دی دغه مژاد تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې، نو که دغه د پرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي نو د پرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسوي. علموته ته خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د داسې مکلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو او نه د هلیکانو. مفتی رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې، نه د انجونو مکتب څه، نه د هلیکانو مکتب څه. مهرباني.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځېدي، بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې چې یو چاته خریلي هغه بیا یو سلمانۍ ته په زوره بیا هغه د بېښتان وکل کوي، وخرې بېښتان. نو بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چا سرو چلنده کړی یا ټیپ ایم تری چلنده کړی، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي، دغه کور ول به خامخا د نو دوه په مابس کې ناستې. نو دغلته چې چاته موږ نارې سو کوم نه اورېدلته، خو نو سړی چاته اوس ورشي چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هیله دي موږ چې دا خلک لا رشپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسې کېږي. دغه د تاسې هغه سې مسؤلین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي، نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم، موږ د ننګرهار ولایت اجند ولسوالۍ سیدون کې فعلاً په ایران کې اوسیږو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي، او په ازابې زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي، یا قاچاقي قانوني اسناد به هم نه ملکېږي په ایران کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو دا ازادی راډیو پرونی ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا ولایت نوی ولسوالی په اوس حالت کې نوې سوي ده چې معنی ډیر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی، د روس پر تر حد نه رسیدلی چې هلګزی د ولسوالی د قلعه کونی د کلیم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه دغه راځي د انجینران چې معنی افچا ته یو مؤسسه ورکوي، یو سروي ورکوي، یو بلچه ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکمه اوسي، معنی د افچا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی. اوس خو فعلاً په دغه کریه کې داسې خلک نوشته دي چې مقصد په درګاه باندې سل پسونه ولري، هغه نوشته دی. او هغه مسلمان چې معنا په کور کې د ماښام وړن درې سار وړن لري هغه نه دی نوشته. نو دغه زموږ د تر واده ورسېږي، اوس په درسو باندې مشغوله یم، په خپله باندې اوس درسونه وایم. نو د مشرانو ته مو دا هیله ده چې دغه انجینران په خپل کار ته ښه متوجه وسي. دغه ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې د زما غږ تر یو حده پورې ورسي د مشرانو پورې، چې مقصد د دې خوا د فاریاب خوا ته او د چلکزي د قیصار مربوط دی دی ولسوالی کې بيخي څوک پر د مساکینو باندې پښتنه نه کوي. دوری مسکینانو بيخي زیات نو مسلمانانو ته ډیر زیانونه اوښت دي چې هغه داسې زیانونه دي چې مقصد د دوه درې کال کېږي چې دلته دی پرله پسې وچکالي ده. نو بالا څوک هغه چې شی درلوښت خو هغه ښه دي مسکینان مسلمانان چې دي خو معنا مزدوري او دا کار هم نشته کار یې کړی په ایران کې چې سړی مړی درلوښت خو په ایران کې وي کنې هغه به دلته ګزاره به کوي په میاشتو میاشتو باندې یو چرګ یا د پسه غوښته خو بیخي په کال کې نه ورته مصر کېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو زما د پیغام در سره شریک کړو. زه د نصراج د لخرګا ولایت نصراج ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دغه زموږ وکیل ته د مؤسساتو خلک راووځي دغه پر حوزه باندې مانه د وټاکونه والا راشي د اینداري ولي کې مانه د چا د لاس ماتې شي د چا د شل ماتې شي زموږ د پخپل بیا قسم ومني ولې څفر لسنداري ماتې شي دي دغه لیکلي دی ورور ولې دی نور زګو کې په نور ولسوالۍ کې د اینداري او د هر څه دغه ورته دغه کړی دی دا زموږ د چسې شي ورته وای چې پښتنې نه وکښینداري څنګه سوله وای دا کار نه کیږي دا بیا مو سبب وخرځي هغه دی پر دغه پر هندار پر برابر پر دغه باندې غو پی خپل جواب ته سره شي دا وتاک ولا او دا زواله موږ د خدای پیاریانی چې وس موږ څوک پر طالب وجاړو پر چا باندې وجاړو پر ملکی وجاړو ورور زموږ کار نه دی سره دغه دی بس موږ ناره دی خدای واوري دا غزما आवाज سره نه شرقي بس ډیر زه خوشاله يم مننه شکر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زیادہ ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی لمن ټولو به جوړ او روغ خوش خوشاله وسی. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم زیات مارونه لرم ټوله کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشت دی داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې سهار په راکښینه شوګو یوه یا دوې خپله بیا د وي ما په هغه مردارې سوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لښونه یې راواخو خواتې وغورځو خو هر کم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي نو متاسفانه چې هېڅ شیان تر اوس پورې ګټه نه ده ورته کړې ده تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشت ده تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر پنځلسو پورې دغه شي مړې سوي اوسي چې دا څه مشکل دی تاسو سره ډاکتران ستا هغه وي عیب موږ ته ووایي چې ولې دا رقم کېږي ده دې ته څه دوا لازمي ده چې ولې کوسه چند دو سره وکړو او خواړه یې هم موږ شاوخوا خلک په دغه ملتګ کې د غنم چې خلک واخلي ټولې کې غنم بیا هغه په خل موږ ورته وایو هغه پاتېږي موږ یې په هغو کې پیایو مخکې مو واښه ورکوله پلوړ مو ورکوله نو چې یو دو مشکل څه دی.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته زو د دې ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی ما زو عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم مخته د وکسي جوړه او روغ خوشاله بایسته. تعلیم ډیر ښه شی ده تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي پرمختګ کولای شي نو دموږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده ارزو ده دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي بس خاص وکړي ښه تصفیات یې وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي څه پکې کاروي نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي د انسان خاطر نه کوي سي انسان ته تاوان رسوي یو انسان ته ضرر رسوي ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس چې بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم خدای دې کړي جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړو تر لوړ چارواکو ورسوي، ستاسو همکاري ته تمه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دغه هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې یو ستونزه د سیلابونو او وچکالۍ په اړه و. په دې وروستیو کې د افغانستان په بغلان او غور ولایتونو کې خونړي سیلابونه راووتل. په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 400 کسان مړه شول او دغه راز سلګونه نور ټپیان او ګڼ زیانونه هم واړول. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې په راتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، د هوا پیژندنې اټکلونه څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار صفي الله سانګزي د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او شناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 500 ملي متر نه ډیر ورښت و او په لږ وخت کې شوی، او په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. کشیر ته امرازی کشه د پخوانی پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کشه متناسبا لږ ده، نو په دې خاطر باندې. خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې د جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډېر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. سه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډېر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم باران کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغان په کرکر سیمه کې و، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګوري دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیری زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیره دي سیلاب د اوبو په وړاندې د هغوی سره تخلیق لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دویم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلي دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کړي، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ وینو چې هغه سیند په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بله خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي، هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیه د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپله د تلفات لامل کېږي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00
او سم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کېږي چې نادره کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل زمیږ جا غوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورو که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز لپاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمج سره ورو د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زمج د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دې دادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی، او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي، بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم: 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 9 0 3 9 0 4 وروستۍ شماره افغان د 0 2 0 9 2 0 4 9 0 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وی تل وی ډېره مننه خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک زده پر برابر باندې حال اوال لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته ورکړل ورسم که څنګه وخت هم په خیر الحمدلله مانه یې ملغمان څخه موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا 2 میاشتې کېږي نظره کښ شوی ده. پنځه کلو به یې څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 9 0 8 یعنې 0 2 0 2 9 0 8. بس سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 8 2 0 2 0 او بل شمیره ده 0 1 1 9 0 1.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به یې په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 14 15 3.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بله شمېره وایم 0-2-6-18-41.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. ته ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر 12مه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا د هغه نه وروسته لکه د ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې ده، زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما له خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړ او ته ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. ما ورته وی چې ولې ژاړې، ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا ما دوه کاله زستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبې خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو، په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا په هنتونونو د جنولو لپاره او خوندزي د جنولو لپاره بند شوی دي. څه د تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لکتر لګا تر عوامو زیات پويږي چې په دین کې د زده کړې او د معرف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنه جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دي چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دي چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه په کوم هېواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هېوادونو یوازینی هېواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا ته اثبات رسېدلی ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هېواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق راکړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هېواد ورته اړتیا لري، یوه جنه ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دې دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردک، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یوه مصاحبه وه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه کندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. از دې ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو ضایع کوم. خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا د خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي ماشاءالله چې ډېرې دیني عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وو، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي؟ تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره؟ نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې؟ موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو، موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هیواد ترقی ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولای شي کوم دیني علوم اوس نشته. نو کله چې څوک علم نه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم نه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هیواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هیواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې مېرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا مېرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ وه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکټران ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلي له دوی نه؟ له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم، زه باید څنګه لباس واغوندم؟ زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د شاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې په خوا لکه دا نو اوس دا کارونه کیږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدی چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم اسمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسئولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته، څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لاته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ فقط زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه، نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وای.
د ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
د انجن په شونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمانې، خاله، ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو